واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د نندې اتوار ورځ 2019 کال د اکتوبر 14 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، کابل کې د ماخام اونیمه، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنی سفر ایران ته تللی او د ایرانی صدر حسن روحانی سره له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي د سفر موخه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو لارې کشاله هوارول دي.
The reason for this trip that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran.
د منځنۍ او جنوبي اسیا د پاره د امریکا خارجه وزارت چارواکي الیس ویلز وایي پاکستان د تندروي او تندرو ته د مالی مرستو لار نیولو په لړ کې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو زیاتې کړه وس هم لا د ډیر څه کولو ضرورت دی.
او په شمال لویدیځ شام کې د امریکا پلوه کوردي ځواکونو په ضد د ترکیې هوایي او ځمکني عملیات لا دوام لري او نړیوالې مرستندوی ادارې وایي تر 100,000 پورې کسان د عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه غواړي او د سفر موخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو لارې د کشالو هوارول دي. نوموړي وویل ترګری په ضد جګړه کې پاکستان د 10,000 کسانو قرباني ورکړي او افغانستان لا تر اوسه هم د ترګری ضد جګړه باندې اخته دی. په دې مهال د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د ثبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سیمه ییز کشالې باید په سیمه کې د خبرو اترو له لارې هوارې سي او د روغ نیتی د هر ګام جواب باید په روغ نیتی سره ورکول سي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر روانيږي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ د امن جوړولو لپاره د همکارۍ وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپل تعلقاتو کې توازن راولي. بلخوا د پوتین سفر په داسې وخت کې چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د سعودي عرب د پاره 3,000 اضافي فوز او 2 سکواډرن جنگي جاسونا لګلو اعلان کړي. امریکا وایي د دې مقصد د ایران پر ضد د سعودي عرب حفاظت کول دي. سړنکاران وایي د پوتین د سفر دویم مقصد واشنگټن تنګول هم دي چې ایران د روس سره په شام کې ملګری هم دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په اړه له سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لپاره نن پېښور ته رسیدلی دی. راپورونه وایي نوموړی به نن د ملت پاله عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره ویني. مولانا فضل الرحمن د حکومت په ضد اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی او په هیواد کې حکومت مخالف ډیری ګوندونو د دې مارچ ملاتړ اعلان کړی دی.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو د پاره د پاکستان ستاینه کړې، خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړې د خپلو پولو دننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي اسیا د پاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړې. میرمن ویلز ویلي امریکا د دې خبر هرکلی کوي چې پاکستان په نسبت کې د لشکرې طیبه سلور مشران گرفتار کړي او غواړي چې د دوی او د ډلې مشر حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایی وشي. بلخوا پاکستان کې دا تازه گرفتاریانې په دې موقع هم شوي چې را روانه هفته باید اف ای ټی ایف غونډه کیږي او په کې به لیدل کیږي پاکستان تندرو ته د مالی مرستو باندې کنټرول او منی لانډرنګ مخنیوي په لړ کې څومره ګامونه اغستي. وخت ورشانه په لنډ تفصیل اورو.
پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د ترهګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه اوزي او په دې لړ کې تیر د زیارت په ورځ د پنجاب د ترهګرۍ ضد ادارې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید څلور نږدې ملګري هم نیولې دي. د حافظ سعید نیول شوی څلور ملګری ظفر اقبال، حافظ یحیی عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام دی. پاکستان د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو لیږلو په یو شمیر مقدمو کې د جولای په میاشت کې نیولی و چې تر اوسه بندې دی. د خالی یا شنبې په ورځ په سر خار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانې مشیر حفیظ شیخ ویلي هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د خړ لست نه د هیواد نوم اوباسي، خو څېړونکي وایي اوس هم خطر شته چې د پاکستان نوم په تور فیرست یا نوملړ کې شامل کړی شي. د ایف ای ټی ایف یو پخوانی استازی ندیم الحق ویلی چې پاکستان خای د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړی وي، خو تر اوسه د ښکارا ترهګرو په ضد کومه حقيقي مبارزه نه ده کړې. سیړونکو وایي که پاکستان په تور فیرست کې واچول شو، نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د خیبر ضلع خاصه دار د اسکول د ماشوم قاتل موندلو کې کامیاب شوی. د دې کار د پاره دوی دغه کار په یو هفته کې کړی دی او پکې ورسره د پیښور تفتیشي ټیم هم مرسته کړې. پولیس وايي مشکوک قاتل دوی گرفتار کړی او هغه خپل جرم هم منلی دی. خیبر ضلع ته د پولیسو نظام غځولو نه پس پولیس چارواکي وايي خاصه دارو باندې د میډیا او سماجي ټولنو لخوا ډیر فشار و چې دوی به څنګه تفتیشي کیسونه سرته رسوي.
امریکا د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن په پخوانی لوړپوړو چارواکي باندې د 15 کلن بندیز لګولو ستاینه کړې ده. فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن سیکرټري سید علي رضا اغازاده باندې په هیواد کې د شزینه لوبغاړو لخوا د جنسي ځورونې د تورونو ورسته د بندیز لګولې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیالي الیس ویلز د شنبه په ورځ په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسي تیری قربانیانو ته د انصاف ورکول سي او دوی افغان چارواکو ته ګوري چې جنسي تورن محاسبه کړي.
جاپان په زرګونو فوزیان امدادي کارونو د پاره طوفان ځپلي علاقو ته لیږلي. هلته د ملک په لنډ تاریخ کې تر ټولو بدترینه طوفان د لاسه ډیرشت خلک مړه شوي دي. طوفان هیګیبس د لاسه لږ تر لږه 18 خلک ورک هم دي. د جاپان ان ایچ کی ریډیو وای طوفان د ملک مرکزی او مشرقي برخې زیاتې اغیزمند کړي، چرته چې په لکونو کورونو ته بجلی هم بنده ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم یو بیړنۍ غونډه رابللې او ځپلې شوي علاقو ته حکومتي چارواکي لیږلي. حکومت وايي 1958 نه پس هیګیبس طوفان تر ټولو زورور طوفان کېدی شي چې د لاسې د ملک په ځینی برخو کې ریکارډ بارانونه شوي.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژونکو ادارې مامورینو هلته په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره ډیر پرمختګ کړی دی. له دغه اور څخه لږ تر لږه یو تن مړ او په لسګونو کورونو ته زیان اوښتی دی. په زرهاو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په لاس انجلس کې د اور وژنې د ادارې کیپټن د شنبه په ورځ ویلي د یخ موسم له کبله اور باندې 99% کنټرول ترلاسه کړی دی. د د په وینا د اور لمبو یو ډیر شودانیو او کورونو ته تاوان رسولی. له اور څخه په 3000 هکټره باندې ځنګل سوځېدل دی. چارواکو د شنبه په ورځ په سیمه کې 3000 کورونو ته د خالی کولو امر ورکړی و چې په کې شاوخوا 1 لک کسان اوسیږي. که څه هم تر اوسه د اور لګیدنې علت نه دی ښودل سوی، خو ځینې چارواکي باور لري چې په ځنګله کې تیر سوي د بجلی تارونو څخه دغه اور لګیدلی دی.
په هانګ کانګ کې د جمهور پلوه مظاهرینو په احتجاجونو کې نن لږه قلاري لیدل کېده. دا په دې سبب چې حکومتي چارواکو دغه مظاهرین د یو خطر په درجه کې چولي او د دوی له خواصه قسمه تشدد ته داخلي ترهګري ویلي. بیا هم په مرکزی هانګ کانګ کې قریبا زرو پورې مظاهرین یو مارکیټ کې په قطار کې ولاړ وو او احتجاج یې کوو او ورسره نارې وهلې چې د ازادۍ د پاره جنگ. هانګ کانګ کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې شروع شوي مظاهرو د لاسه دغه ملک ته ډیر اقتصادي تاوان رسیدلې.
په شام کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د پوځي حملو له امله د بیکوره کېدونکو خلکو لپاره تیاری نیولې دی. ترکیې په شمالي شام کې د چهارشنبه پر ورځ د امریکا پلو شامي ډیموکراتیک ځواکونو په ضد له هغه وروسته د خپل ائتلافي وسلوالو په ملاتړ عملیات شروع کړي، کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وویل له سیمې څخه به خپل پوځونه بیرته وباسي. مرستندوی ادارې کیر انټرنیشنل وایس اف امریکا ته ویلي د ترکیې د عملیاتو له شروع کېدو وروسته نږدې 1 لک کسان په داخلي توګه بې کوره سوي دي او هلته ولسي وګړي له زیات خطر سره مخ دي. او د چین صدر شي جین پینګ او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلاف یوې څنډې ته کړل او هوډ یې وکړ چې تر خپل منځبه تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي. دواړو مشرانو په خپلو پلو د امنیت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. د چین صدر شي جین پینګ هندستان ته تر 2 ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی او ویلي دی چې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د یو ملګري په توګه دوستانه خبرې کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیوا د ګلو او کډرمن اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه غواړي او د سفر مخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو لپاره د کشالو هوارول دي. د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د ثبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه کړې ده. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
ایران او پاکستان د خبرو د لارې د سیمې د مسلو په هواري اتفاق کړی دی او د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې ایران به د هر مثبت اشاره او وینا جواب په مثبت ډول ورکوي. تهران کې د اتوار پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدنې وروسته یو غټ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د ایران صدر حسن روحانی وینا وا چې ایران او پاکستان په شریکه د سیمې د مسلو د هواري لپاره د اخلاص ډکه هلې ځلې کولی شي. هغه ویل چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات او د مهمو معاملو په حق له شریک نظر سیمه کې د خطرو په ختمولو کې مددگار ثابتې دي شي. حسن روحانی وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د سکیورټي او د امنیت په اړوند معاملاتو خبرې اترې شوې دي.
همچنین به آقای نخست وزیر ما تاکید کردیم که هر گونه حسن نیت و کلام
حسن روحانی وای چې سیمه کې د تاوتریخوالي دراکمولو په حق له به ایران د هرې مثبت اشاره او وینا جواب په مثبت ډول ورکوي او موږ د ایران پر ضد د امریکا په جابرانه بندیزونو هم خبرې کړې دي او موږ غنو چې دا بندیزونه د اقتصادي ترهګرۍ په مثال دي. په دې موقع غټ خبری کانفرنس تخپل وینا کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې پاکستان ایران ته د حد نه زیات اهمیت ورکوي او په خلیج فارس کې د تنازع د ختمون لپاره پاکستان خپل کردار لوب ولغواړي. عمران خان ویل چې د حسن روحانی سره دا د هغه درې ملاقات دی چې پکې په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت او یو بل سره د همکارۍ په چارو خبرې اترې شوې دي. هغه وایي زما د سفر یو اهم مقصد دی او هغه دا چې موږ په سیمه کې لانجا یا تنازع نه غواړو. موږ د ایران او سعودي عرب ترمنځ جنگ نه غواړو. ایران زموږ گاونډي هیواد دی او سعودي عرب هم زموږ نږدې ملګری او مرستن دوی دی او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د جنگ لکبل به د امن سره سره اقتصاد ته هم نقصان رسی او د جنگ په نتیجه کې به سیمه کې غریبی خوره شي او دا چې موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سہولتکارۍ کردار لوبول غواړو. خکار دیوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د محل د تهران په سفر دی. هغه سره په دې سفر کې د مهم وزیرانو ترڅنګ د آی سی ډایریکټر جنرال لیفټیننت جنرال فیض حمید هم ملګری دی. عمران خان تهران ته پرسیدو لومړی د ایران د صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی دی چې پکې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او نور اعلی چارواکي هم موجود وو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې عمران خان د صدر روحانی سره په پراخه چارو خبرې اترې کړې دي. ښکار دی چې دا د دواړو مشرانو ترمنځ په 13 یو میاشت کې درې ملاقات دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت د متحد قومونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون په محل د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ثالثه وړاندیز کړی وو او ویلو چې په دې اړه د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان سره هم خبرې اترې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر روانيږي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ امن جوړولو لپاره د همکارۍ وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپلو تعلقاتو کې توازن راولي. عدنان رشید نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره د ګول یا د دوشنبه په ورځ د سعودي عرب ته روانيږي. خغلی پوتن په داسې وخت کې د سعودي عرب سفر کوي چې د جمعې په ورځ امریکا سعودي عرب ته د 3000 نور پوځي عسکرو لیږلو اعلان کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ ویلي وو امریکا به د سعودي عرب د دفاع په خاطر جنگي هوایی جهازونه او د هوایی حملو اضافي دفاعي نظام سعودي عرب ته لیږي. د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عرب د تیلو صفا کولو دوه غټ مرکزونه باندې ډرون حملې شوې وې. سعودي عرب او غربي هیوادونو د دغه تور په ایران لګولې وو خو ایران د دغه نه انکار کوي. په سفارتي توګه ایران د روس او سعودي عرب د امریکا نږدې ملګری هیواد ګڼل کیږي. د سیلونکو په خیال کې یو اړخته د صدر پوتن د سفر مقصد په خلیجی هیوادونو کې خپل سفارتي اړیکې مضبوطول دي، نو بل طرف ته روس امریکا بیدارول هم غواړي. د سیلونکو په خیال په تیر سو میاشتو کې د روس لخوا د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره د ښه تعلقاتو لپاره کوششونه لیدل شوي دي او سعودي شهزاده هم هغې ته مثبتې اشارې ورکړې دي. په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د خبریال جمال خشقجی د وجنې تورونه د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلمان باندې لګیدل او هم د دغې له سببه په شهزاده باندې ډیر نیوکې کیدلې. خو د دغې پیښې وروسته سکال د جی 20 د غونډې په موقع صدر پوتن او سعودي شهزاده محمد بن سلمان یو ځای په خنداګانو لیدل شوي دي. په امریکا کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې د هیومن رائټس فرست غړی براین ډولی وای روس حکومت ډډه کوله چې د خبریال د وجنې تور د سعودي حکومتي چارواکو باندې ولګوي او خپل ځان یې د یو ملګري هیواد غوندې د ثابتولو کوشش کولو. ټاکل شوې ده چې د ښاغلي پوتن د سعودي عرب ته د سفر په وخت سعودي عرب به په روس کې د 2 بلیون ډالرو سرمایه کاری اعلان هم وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کال 2009 نه په راهیسته به دا د ټولو نه لویه تجارتي لوزنامه وي. په روس کې د سرمایه کاری د ادارې مشر کیرل دیمیترو وای ماسکو او ریاض به د زراعتو تګ راتګ او د ریل په برخو کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کوي. سلور ورځې وړاندې د روس د سرمایه کاری ادارې په سعودي عرب کې خپل دفتر هم پرانستل دی.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ډیوا د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو لپاره د پاکستان ستاینه کړې، خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړي چې خپلو پولو د ننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد د نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا لپاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړي. اورنګزیب خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
په داسې حال چې فرانس پیرس ښار کې د رقم غیر قانوني ترسیل اثار ادارې ایف ای ټی ایف مهمه غونډه به کیږي په کوم کې پاکستان د خړ نوملړ یا ګری لیست نه د ویستلو یا بیا د پاکستان پر ضد د نورو سختو ګامونو فیصله به کیږي. امریکې پاکستان ته یادګیرنه کړې ده چې خپل ځمکه موجود ترهګرو باندې کابو موندلو لپاره نور ګامونه دي پورته کړي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکې مرستیال سیکرټر ایلس ویلز په ټویټر د پاکستان لخوا تندروي ختمولو په حق له پورته شوي ګامونو ستاینه هم کړې ده. خو دا یې هم ویلي دي چې پاکستان کې موجود ترهګرو باندې کابو موندلو لپاره نور ګامونه دي پورته کړي شي. دوی پاکستان لخوا د کلدم لشکرې طیبه سلورو غړو نیولو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې دا نیول شوی غړي او د جماعت داوا مشر حافظ سعید د محکمه کړي شي. جماعت داوا مشر حافظ سعید چې ملګرو ملتونو عالمي ترهګر ګرځولې دي، ورپندې کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هند لګولې دي او موجوده وخت دی په پاکستان کې بندي دي. د امریکې لخوا د بیان داسې حال راغلی دی چې پاکستان د جماعت داوا مشر حافظ سعید سلور نږدې ملګري نیولې دي. بلخوا د رقم غیر قانوني ترسیل سار ادارې ایف ای ټی ایف مهمه غونډه به هم پیرس کې دا فیصله کوي چې د پاکستان نوم د خړ نوملړ نه وستل شي او یا بیا پاکستان پر ضد نور سخت ګامونه دي پورته کړي شي. څېړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي پاکستان د ځلی د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي او غواړي ایف ای ټی ایف ته باور ورکړي چې د دوی په غوښتنو عمل کړی دی. بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي
پاکستان کې چې کوم دا چې ډلې وی کاغه تعلق کو کشمیر سره یا هندستان سره کاغه د لشکری طیبه دا کا هغه جماعت داوا دا یاد دی نه نه نورې دی او پاغي باندې کافی پابندی لګیدل تقریبا چې و نیم سوا ملیونه ډالر دا وی چې کوم جائیداد یا دا وی چې نور کوم ذخیره وا پاغي باندې حکومت قبضه کړی دا درېمه خبره دا ده چې داسې شبکې چې کومې پیدا شوې نو پاکستان هم پاغي باندې پابندی لګولې دا و عدالت کې دا وی کې سونه چلیږي پر څو پورې چې عدالت دې پرې خې نو هغه باندې پابندی نه لري کیږي
اف ای ٹی ایف تیر کال جون په میاشت کې پاکستان نوم په گری لسٹ کې پدې شامل کړی وو چې د ترهګرو مالی مرستې او درولو کې پاکستان د ناکامۍ سره مخ شوی وو. پاکستان تمه لري چې د زلې به د دې نوم د گری لسٹ نه وستل شي، خو رپورټونه وایي اف ای ٹی ایف پاکستان نه د ترهګرو مالی مرستې او درولو په حق له څومره غوښتنې کړې وې هغه ټول پاکستان نه دی پوره کړی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د ویس اف امریکا جیوه د قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د پېښور ولوري ته چیرې چې په وروستیو کې حالته د یو مارکیټ د ملکیت پر سر باندې د افغانستان د سفارت او د پاکستاني چارواکو ترمنځ شخړه جدي سوې او د ویل کېږي چې د پاکستان پولیسو په دغه مارکیټ چې افغانستان حکومت د ملکیت ادعا لري د افغانستان بیرغ هم راکښته کړی دی. په جواب کې د افغانستان لوی سفارت چی په اسلام آباد کې دی د پېښور خپل کونسلخانه تړلې ده. په دې باندې څېړونکو څوي او څه پیغام نړۍ ته ورلېږل کیږي شخړه پر څه باندې ده د ټولو حال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان حکومت لخوا په پېښور کې د افغان مارکیټ په سر شخړې له وجې د کونسلګرۍ بندېدو نن درېمه ورځ ده. څېړونکي وایي د کونسلګرۍ بندېدو له وجې که یو خوا دواړو هېوادونو ته تلونکي راتلونکي خلک د مشکلاتو سره مخ دي، نو بل خوا دا په سفارتي کچ هم یو سخت پیغام ګڼل کېږي. د عبدالولي خان پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي په سفارتي کچ د کونسلګرۍ یا سفارتخانې بندول سخت پیغام لري.
چې کله داسې وي د یو بل های کمیشن یا امبیسډران واپس کړي یا بند کړي پر څو کونسلګرۍ بند کړي، امبیسانو په هر دنیا کې ډېر تشویش اظهار کړي او هغې باندې ډېر په دغه په نظر سایته کتل کېږي چې اوس په څه کې دواړو ملکونو منځ کې ځوان په هر دنیا کې یو خو نېګېټیو او منفي اثر هم یو بله دا هم چې دواړو ملکونو منځ کې حالت خراب دي په هر دنیا ته همدا رسېږي.
دا شخړه د پېښور په دوست بازار کې د افغان مارکیټ نه د زی انتظامی لخوا د افغانستان بیرغ راکوزولو په سر جوړه شوې. په دوست بازار کې افغان مارکیټ باندې یو زی تن د ملکیت دعوه کړې وه او د پېښور هایکورټ د هغه زی تن په حق کې فیصله ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلو دا شخصي شخړه نه ده بلکې د دوو هیوادونو ترمنځ مسله ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت د کونسلګری په بندېدو خپګان څرګند کړي. خبریال او سیډونکو طاهر خان وایي کونسلګری بندولو له وجې عامولسته تګ راتک او تجارتي حلزلو کې مشکلات را مخې ته کیږي. باید چې دوه هیوادونه د شخړې د خبرو اترو د لارې هوار کړي.
د خلکو تګ راتک د مخې نشي دا د امکان ده چې پاکستان سبای وکښ نه خلی د دې په بدل کې نو په تجارت باندې ومن چې هیڅ کی نه کارونه د مخې او اوس دنیا کم ده. دنیا اوس کې دنیا دا د شې ده دنیا خلکو ته لاري یو بل ته لاري اسانه لاري پرانځي او کومه پاکستان افغانستان دا کارونه کوم د مخې کې دا خو مونږ نه غلط مازی په د مازی غا
د افغان مارکیټ دکاندارانو څو ورځې وړاندې دوی ته ویلي چې د کلونو راهیسې د افغانستان حکومت ته د دې دوکانونو کرایه ورکوي، خو د اوسنۍ شخړې له وجې د دوی روزګارونه هم اغېزمن شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس آف امریکا دیوه خبرونه سره ملګري یې.
او سمزو افغانستان ته چیرې چې په ختیز ننګرهار ولایت کې افغان چارواکي وایي چې د داعش او طالب وسلوالو په ذریعه عملیات شروع کړي دي. د ترڅنګ په جنوبی زابل ولایت کې بیا یو ولسوالۍ په باره کې ویل کېږي چې د حکومت له کنټرول څخه وتلې ده. دا ټول تفصیل مو په تېره خپرونه کې زموږ له همکار احمد فواد لامی څخه پوښتلی. اورېدو ته ور بیا ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 2 وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات له تیرو 2 د ننګرهار په ناامنه ولسوالیو کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي قواو په ملاتړ د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن د اتواریا اکشن بې پورز امریکا غږ یا ویوی ته وویل چې یوازې تیره شپه د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي بریدونو پر مهال د داعش ډلې 14 وسلوال ووژل شول. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې تیره شپه د دغه ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. هغه وویل چې په مجموع کې زیات عملیات خپل افغان قواوې تنظیم کړي دي او د هغو لخوا اجرا کیږي. بلخوا د ننګرهار د والي دفتر هم په یو اعلامیه کې یا بیان کې ویلي دي چې د دغه ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د تیر شپې عملیاتو پر مهال د طالبانو د سری قطعي 2 وسلوال وژل شوي او 3 ارادي موټرې هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو هغه سره قطعه چې نوموي د هغو هغه تکړه قطعه ده لکه کوښښ کوي چې د کوماندو څیره ورکړي خو دوی ورته سره قطعه وایي. او بله ده چې طالبانو داعش وسلوالو تر دې مهاله پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د دغه دعوو
په هکله. او هلته په جنوبي ولایت زابل کې هم داسې راپورونه دي چې یوه ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې ده.
په دې برخه کې بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. یو خوا ته ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د حکومت له واکه وتلې ده، خو بل پلو د زابل ولایتي چارواکي بیا وایي چې ولسي خلکو ته د عامه خدماتو یا پبلک سرویس د ښه وړاندې کولو په خاطر یې د دایچوپان ولسوالۍ مرکز نن د اتوار په ورځ غرمې مهال لیوي سیمې نه بل سیمې ته په عین ولسوالۍ کې انتقال کړی دی. یعنی هغه اداري یا حکومتي سرکاري دفترونه چې وو هغه د امغه ولسوالۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړی دي چې هغه ځای کې خلک کوته لاسرسي ډیر وي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال نن د اتوار په ورځ ویو ایت وویل چې د ولایتي نظامی شورا د پریکړې لمخې د چوپان ولسوالۍ مرکز لمخکيني موقعیت څخه یو بل سیمې ته انتقال شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې د خلکو او سیمایي ادارې په غوښتنه خلکو ته په اسانۍ د پبلک سرویس یا عامه خدماتو رسیدو په هدف د ولسوالۍ مرکز بل سیمې ته انتقال کړی دی. خو یاد دی چې د چوپان د زابل د سرکار کلات په یو 1.5 کیلومتر لری د اورزګان ولایت سره په سرحد کې پروت دی. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې له تیرو 2 رئیس طالبانو محاصره کړې وه او کلا سره یې ځمکنۍ لاره هم بنده وه. نو اوس حکومت وایي چې بل ځای کې انتقال کړي، خو حکومت په نورو ولسوالیو کې هم چې د پوځي تهدید یا د طالبانو د امنیتي تهدید تر لاندې هغه ځای کې په دغه سرکاري دفترونه له یو ځای نه بل ځای ته لیږدي. حکومت وایي چې دا د خلکو د اسانتیاو لپاره موږ لیږدو، خو بیا وروسته طالبان دا دعوه کوي چې د ولسوالۍ حکومت ته نه وته موږ ونیوله.
ډیره مننه احمد فواز لامی.
سلامت.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران د سفر په محل د ایرانی صدر حسن روحانی سره له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي د سفر مخه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د کشاله هوارول دي.
The reason for this trip that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran.
د منځنۍ او جنوبی ایشیا د پاره د امریکا خارجه وزارت چارواکي الیس ویلز وایي پاکستان د تندرو ته د مالی مرستو لار نیولو په لړ کې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو زیاته کړه وس هم لا د ډیر څه کولو ضرورت دی.
او په شمالي لویدیځ شام کې د امریکا په لور کوردی ځواکونو په ضد ترکیه هوایي او ځمکني عملیات لا دوام لري او نړیوال مرستندوی ادارې وایي تر یو لک پورې کسان د دې عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه وړي او د سفر مخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو له لارې د کشالو هوارول دي. نوموړي وویل ترګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان د اویا زره کسانو قرباني ورکړي او افغانستان له تر اوسه هم د ترګرۍ ضد جګړه باندې اخته دی. په دې مهال د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د سیبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سیمه ییزې کشالې باید په سیمه کې د خبرو اترو له لارې هوارې سي او د روغ نیتی د هر ګام جواب باید په روغ نیتی سره ورکول سي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر روانيږي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ د امن جوړولو لپاره د همکاري وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپلو تعلقاتو کې توازن راولي. بل خوا د پوتین سفر په داسې وخت کېږي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د سعودي عرب د لپاره 3000 اضافي فوز او 2 سکواډرن جنگي جازونه لیږلو اعلان کړي. امریکا وايي د دې مقصد د ایران پر ضد د سعودي عرب حفاظت کول دي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په اړه له سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لپاره نن پېښور ته رسیدلې دي او د عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره لیدو کاته کړي. مولانا فضل الرحمن په 13 اکتوبر د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی او په هیواد کې حکومت مخالفه ډېری ګوندونه د دغه احتجاج ملاتړ کوي.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو د پاره د پاکستان ستاینه کړې، خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړي د خپلو پولو دننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا د پاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړی. میرمن ویلز ویلي امریکا د دې خبر هرکلی کوي چې پاکستان په نږدې کې د لشکرې طیبه څلور مشران گرفتار کړي او غواړي چې د دوی او د ډلې مشر حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایی وشي.
په شام کې د بشري حقوقو سازمانونه وايي دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې له خوا د پوجي حملو له امله د بیکوره کېدونکو خلکو لپاره تیاری نیولې دي. ترکیې په شمالي شام کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا په لور شامي ډیموکراتیک ځواکونو په ضد له هغه وروسته د خپل ائتلافي وسلوالو په ملاتړ عملیات شروع کړي، کله چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وویل له سیمې څخه به خپل پوجونه بیرته وباسي. مرستندوی ادارې کیر انټرنیشنل وایس اف امریکا ته ویلي د ترکیې د عملیاتو له شروع کېدو وروسته نږدې یو لک کسان په داخلي توګه بې کوره سوي دي او هلته ولسی وګړي له زیات خطر سره مخ دي.
جاپان په زرګونو فوزیان امدادي کارونو د پاره طوفان ځپلي علاقو ته لیږلي. هلته د ملک په لنډ تاریخ کې تر ټولو بدترینه طوفان د لاسه ډیرشت خلک مړه شوي. طوفان هګي بیس د لاسه لک تر لږه شپاړس خلک ورک هم دي. د جاپان ان ایچ کی ریډیو وای طوفان د ملک مرکزی او مشرقي برخې زیات اغیزمند کړي، چرته چې په لکونو کورونو ته بجلی هم بند ده.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژونکو ادارې مامورینو هلته په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره ډیر پرمختګ کړی دی. له دغه اور څخه لږ تر لږه یو تن مړ او په لسګونو کورونو ته زیان اوښته دی. په زرهاو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په لاس انجلس کې د اور وژنې د ادارې کیپټن د شنبې په ورځ ویلي د یخ موسم له کبله په اور باندې 99% کنټرول ترلاسه کړی. د ده په وینا د اور لمبو یو دیرش ودانیو او کورونو ته تاوان رسولی دی. لور څخه په 3000 هکټر باندې ځنګل سوځېدلی دی. چارواکو د شنبه پر ورځ په سیمه کې 3000 کورونو د خالی کولو امر ورکړی و چې پکې شاوخوا 1 لک کسان اوسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه دا وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات کوم خبرونه لزی ورکې تفصیل به تاسو د مختار خلیل نوري.
د شام په قطبی سیمه کې د کوردو خلاف د ترکی فوجي کار روايي جاری ده. نن هم د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا باندې په کوردو باندې د ترکی د فوجي حمله په باب له تفصیلي ریپورتونه او مضمونونه خواره شوې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلي معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته کورد څوک دي او ترکیه په حمله ولې کړی ده. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت شروع د زیارت د ورځې د صدر ترامپ د یو ټویټ پیغام نکړی دا په کم کې چې صدر ترامپ ویلی دی چې ځینې خلک غواړي چې دغه سیمې ته په زرګونو امریکایي فوجیان ولېګم او یو نوی جنگ تلاش واچوم. نور ډیر راته وایي چې شام نه امریکایي فوجیان روباسم او کوردان پويشه او خپل جنگي پويشه. خو زه وایم چې ترکی په قانون نه چلیږي نو مالی غزار ورکول پکار دی. اخبار لیکي چې په قطبی شام کې د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې کوردانو د امریکای د پار داعش سره سخت جنگ وکړو. خو په روانه هفته کې چې کل ترکی د امریکای د ملګرو کورد فوجونو خلاف فوجي کار روايي شروع کا نو امریکای کورد په ډاګه پریښودل او یو طرف ته شو. دا وخت صدر ترامپ د خپلې ریپبلیکن پارټۍ لخوا هم د سخت فشار لاندې پروت دی ځکه چې صدر ترامپ په شام کې د ترکو د مداخلت د مخې نیوونه انکار کړی دی. کچري امریکا د ترکی مخې ته ولاړه وي نو په دې به امریکای د نیټو خپل یو ډیر اهم اتحادي یعنی د ترکیې دوستانه لاس وینځلو او دا به ډیره خطرناک خبره وي. بلخوا د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړی دی چې قطبی شام کې به تر میاشتو پوری کار روايي جاری ساتي. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې د دې تپوس په جواب کې چې کورد څوک دي لیکلي دي چې کورد د مسلمانانو د یو لوی شمیر آبادای خلک دي. د کورد خپل کلتور شته خپل جبه ده چې فارسی سره ډیر نزدېکت لري. د لومبي عالمی جنگ نه پس غربي طاقتونو کورد سره لوس کړي او چې دوی سره به د خپل وطن په جوړولو کې لاس کوي. خورستو دغو غربي ملکونو او نورو عالمی طاقتونو دوی یعنی کورد د یوې لوزنامې تر مخې په سلورو ملکونو ترکی ایران شام او عراق کې دانه وانه ویشنل. نن په دغه سیمه کې تقریبا 3 کروڑ کورد آباد دي چې نیم په نیمه پکې ترکی کې دي. په دغه سیمه کې عراق واحد داسې یو ملک دی چې په خپل خاورې کوردوله یو خودمختار علاقه ورکړې ده چې عراقی کوردستان ورته ویلې کیږي. عراق کې په کال 1922 کې د کوردو پارلیمان قائم کړی شوی دی. په لی های یونیورسيټي کې د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر هنری بارکې وایي چې په کوردو هر ظلم شوی دی او لاپې کیږي. پروفیسر هین ریوای بشکه چې د سیمې سلور واړو ملکونو په کوردو ډیر زیاتې راخسته دي. د بروکینګ اداري یو ستر دانشور عمر تاسپینار وایي ترکی د تیرو سلويختو کالو راسي د کوردانو په ترک معاشره کې د زایولو اقدامات کوي. ترکی دوی له ترک شناخت ورکړی دی او په دې لړکی ورله قانون دا جوړ کړی دی چې کورد به ځان ته کورد نه بلکې ترک وایي. د کوردو دپاره جوړ ترک قانون کې دا هم لیکلی شوی دی چې کورد به هله په ترکی کې ځان ته آزاد ترک وایي کله چې دوی ځانونه ترک استوګن تسلیم کړي. واشنگتن پوسټ اخبار خپل رپورت کې د شام په جنگ کې امریکای سره د کوردانو د ملګری کېدو په حق لیکي چې د دې ملګرتیا اجتمن د امریکا وا ځکه چې امریکای ته د شام په قطبی سیمه کې د دولت اسلامي خلاف د جنگېدو د پاره ادباري ملګری پکارو. اوم دغه وجه وا چې په کال 2015 کې د کوردو د وای پی جی ډلې کورد جنگیالو نور عرب جنگیالو ګوندونو سره په شریکه د شام د جمهوریت فوجونو یعنی د اس ڈی ایف په نوم یو متحده جنگیاله ګوند جوړ کو. فرانس برتانیې او نور غربي ملکونو دی ګوند یعنی اس ڈی ایف ته پریمانه وصلی دین کی. کورد جنگیالی د دغه ورځې نه د دې اتحاد د بیرغ لاندې جنگیږي چې عقوبت دولت اسلامي له ماتي ورکا.
وایس اف امریکا جبدا کتر منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم زو د شام لوري ته چیرې چې د بشري حقوقو سازمانونه وای دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې له خوا د پوجي حمله له عمله د کور کې دونکو خلګو لپاره تیاری نیولې دي او شاوخوا یو لکسان د چهارشنبه دروازې رئیسی له خپل کورونو څخه په داخلي توګه به کور سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
د ترکی حکومتي خبری اداره وای اتحادی شامی ځواکونو د ترکی پوځي عملیاتو په 15 ورځ یو بل مهم خار قبضه کړی دی. د ترکی دفاع وزارت په ټویټر باندې ویلی په عملیاتو کې د شمالي شام راسل این د آبادی مهم مرکز په خپل کنټرول کې اخستی. برطانیه کې میشت د شام د بشری حالاتو د سارنې ډلې هم د دې خبرې پخلی کړی چې د ترکی پوځ راسل این خار ته ننوتی او زیاته کړی چې په دغه ځای کې جنگ روان دی. ترکی په شمالي شام کې د کورد وسلوالو خلاف هغه وخت پوځي عملیات شروع کړل کله چې د دې څو ورځې وړاندې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د دغه سیمې نه خپل پوځیان راوویستل. ډانلډ ټرمپ ویلو هغه په نه ختمیدونکي جنګونو کې نوره برخه اخیستل نه غواړي. د امریکې وتلي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ نن ویلي امریکایي پوځیان د شام یو بل ښار نه هم راوتلي او د ترکی ځواکونو د شمالي شام دننه په هغه لویه لار خپل پوزیشنونه مضبوط کړي کمه چې د امریکې پوځ شام ته د سامانونو وړو راوړو لپاره استعمالوله. شام کې کور چارواکي وایي شمالي شام کې د کډوال کیمپونونه د داعش تونربه ډلې په سلګونو مرستیالان او د دوی د کورنۍ غړي په داسې حال تښتیدلي چې په دغه سیمه کې ترکی خپل پوځي عملیات جاری ساتلي. شمالي شام کې د این ایسا کیمپ شریک چیرمین جلال آیاف ویلي د داعش سره تړاو لرونکي خوشه 1500 خارجي توندلاري تښتیدلي چې پکې د برتانیې، آیرلینډ، روس، پاکستان، بنگلاديش او انډونیشیا سره تعلق لرونکي تنان شامل وو. د داعش سره تړاو لرونکو تنانو د تښتیدو خبرونو په ازارتوګه باندې تصدیق نه ده شوی خو کور چارواکو او مرستندوی ډلو ویلي د ګولهبارۍ او ډزو له وجې په زرګونو عام خلک د دغه سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوي. د ترکی سویلی سرحد نه 40 میل لري په شمالي شام کې د این ای ساسیما د کوردانو په مشرۍ کې جوړي انتظامیه د خپل هډکوارټر یا مرکزی دفتر په توګه باندې استعمالوله. د ام 4 په نوم هایوې یا لوی سړک لوجي هم دغه سیمه ډیره مهمه ګڼل کیږي کما چې د عراقی سرحد نه د شمال ختیځ شام د بیلابیلو سیمو نه تیریږي. دا په شام کې پر ځای د امریکې زر ځواکونو لپاره د سامانونو او شمال ختیځ شام ته د مرستندو یا سامانونو وړو راوړو لویه لار ده. این ایسا د شام دریم ښار دی چې امریکایي پوځیان ترې وتلي د کله نه چې صدر ډانلډ ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به شمال ختیځ شام کې د خپل اتحادي کورد ځواکونو خلاف د ترکیې د پوځي عملیاتو په لار کې نه ودرېږي. د دې وړاندې د ګلپورز د شام تلبیات او راسل این خارونو نه خوشه 50 امریکایي پوځیان د ترکیې د حمله وړاندې راوتلی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د خیبر ضلع خاصه دار د اسکول د ماشوم قاتل موندلو کې کامیاب شوی دی او دا کار دوی په یوه هفته کې کړی دی. په کې ورسره د پیښور تفتیشي ټیم هم مرسته کړې وه. پولیس وایي مشکوک قاتل دوی گرفتار کړی او هغه خپل جرم هم منلی دی. ابراهیم شینواری په تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع خاصدار چارواکو دا وکړي چې قریبا شپږ ورځې وړاندې په جمرود کې د یو شخصي سکول وجل شوی دی لس کلن طالب علم کاشف اپریدی قاتل نیولی چا چې د خپل جرم اقرار هم کړی. په جمرود په سلب کې یو خبري مرکې ته د خپلې وینا په مهال د خیبر ډیسټریکټ پولیس افسر محمد حسین اوویل چې د کاشف وژنه د هغه فورس لپاره یو چیلنج وو خو په ډیر کم وخت او زیات مهنت سره هغوی د اصل مجرم نیولو کې کامیاب شول.
زه تفتیشی ټیم چې کوم دی کیس کې وو دا زمونږ د پاره چیلنج وو، د خیبر پولیس ته پاره چیلنج وو. د خیبر پولیس کم چې مخکې خاصدار یا لیوی زهلکار وو مونږ سره اوس دا پولیس دی. دا غی په ایکسپرتیز کې، دا غی په مهنت کې هیڅ کمی نشته او دا غی به انتها مهنت او ډیر کم ټیم کې زما د ایکسپیکټیشن نه مخکې دا کیس ټریس شو او مرکزی چې کوم ملزم دی هغه گرفتارم شو.
د ډی پی او محمد حسین په وینا په ډیره محدوده وسایلو کې هغوی خپل دغه هدف ترلاسه کړو او د ځای عدلی په مرسته او وینا هغوی د کاشف د مړي دوباره پوسټ مارټر لپاره د قبر نه هم راوېستو د کومې لپاره چې هغوی په خصوصي توګه د پېښور هسپتال نه مرسته ترلاسه کړي او د فورنزیک تحقیقاتو دغه پروژه اوس هم دوام لري. هغه وویل چې د کاشف اپریدي د وژنې پلټنو لپاره هغوی ګڼ شمېر کسان د خپل حراست کې اخیستي وو، خو د هغه د سکول په یوه استاد د هغوی د اولې ورځې شک و کوم چې بالاخر د قاتل د خپل اقرار نه پس په یقین بدل شو. د قاتل د پیژنګلوي او د هغه د دغه ناوړي عمل لاملو په اړه ډی پی او محمد حسین خبریالانو ته وویل،
موږ سره یو سترانګ سسپیکټ وو چې هغه موږ مانیټرنګ دغه وساتو، هم د هغه ورځ نه زمونږ په ډیر ټریک مانیټرنګ کې وو. بیا یو ټایم یې هغه خپل ګلډ تسلیم کو. دا رویداد ول د خیال باز دا مرکزی دا واحد ملزم نه هغه خپل ګلډ هم تسلیم کو. انفیکټ دا خو چونکه پریلیمنری تحقیقات دي د ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کم دی وای او یې چې ګنه ما نه غوښته چې د بعض کسانو سره ګرځي پای باندې ما ته غوسه راتله، ما نه شو برداشت کولی هغه کمپنی ټیک نه وه. دې وجه نه ما دا د هغه ابتدایي بیان دی تفتیش ورسره کوو نور مخکې ګورو.
د دغه خبری کانفرنس په محل د وژل شوي کاشف اپریدي د کورنۍ یو مشر عبدالودید هم موجود وو، چا چې د خیبر خاصدار او د دغه کامیابی کاروایی په حق له وایس اف امریکا ډی وته وویل،
مونږ دغه توقع لرو لرلم مونږ د خپل د حکومت کسانو نه د خپل قبایلو ساتي مشرانو په ساته باندې مونږ سره یې لږه ډېره مرسته وکړه او ډېره کارکنانو باندې را سره مرسته وکړه او ډېر په هغه باندې را سره مونږ ته یو عاجزانه اپیل وکړو چې مونږ له دا خبره یو شانت راوستی شي، ځکه چې مونږ ډېر په ډپریشن کې مراکې او پلار او د ټول مشران زمونږ په ډېر ډپریشن کې پراته وو او مونږ ته پته نه وه چې مونږ د هغه په کومه شکل باندې راغونډ کو کمرنګي. خو مونږ د دې خلکو نو د یونین نو د پرنس والا نه ډیر زیات خوشاله یو. ډیر
د یادې ونی ورته چې د خیبر ډی پیو د کیس د پلټنو د پاره د پیښور پولیسو مرسته ترلاسه کړې و، څوک چې د شپږو ورځو دننه اصل مرزم په نیولو کې کامیاب شول. ډی پیو محمد حسین اوویل چې تر اوسه دا معلومه شوې نه ده چې د ځواني مرګ کاشف سره کوم جنسي زیاتی شوې ده. هغه زیاته کړه چې هغوی په دغه پیښه کې استعمال شوی موټر سایکل، تمانچه او د کاشف شخصي موبایل کوم چې مرزم د سوځولو هم کوشش هم کړی و ترلاسه کړي. هغه د دغه پیښې تحقیقاتو والا د پولیس او خاصدارو ټیم د پاره د نغدو روپو او سرټیفیکیټ ورکولو هم اعلان وکړ. د جمهور سره تعلق لرونکو کامی سیاسي او مذهبي مشرانو او عامو لسم د دغه پیخي مرکزی ملزم د نیولو هرکلای کړي او غلې د مثالی سزا ورکول غوښتنه کړي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی
صفه امریکا جی ودا کتر منوردونکو زو هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په سره د شهر چمن کې د غیر دولتي سازمانونو چارواکي وایي چې هلته د آیس په نوم باندې د نشې کارونکي زیات سوي دي. دا خطرناک نشه ده چې سړی له خپل سوده، له خپل اعصابو او له خپل دماغ څخه باسي. تفصیل ورباندې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د نور نشي توکو د استعمال سره سره آیس شیشې نشي توکي استعمال ډیر زیات شوی دی. په دغه نشه کې دا وخت تنکي ځوانان او کم عمر الکوان په زیات تعداد کې اخته دي. دا خبره دلته په کوټه کې د نشي توکو د روزنیز مرکز برایت وی مشر کمانډر فضل محمد وکا د د پویناس په څومره تعداد کې د دسر نشيان په دغه مرکز کې زیر علاج دي. په هغه کې د آیس شیشې استعمالونکي ډیر زیات دي.
نو دا شیشې ولا مرزان ډیر زیات راځي. هغه دغه کم استعمالي شو دغه باپور دی او دا چې کوم دا غ نشه د ډیر زیات نقصانات دغه دی. د دې په وجه باندې دا ډیر خطرناک سول چې دغه مخ کې دغه ګرام نه دی، دا په 1000 روپۍ بیا به دا د 1000 روپۍ سره ورسېدل اوس په 1500 روپۍ دی. نو تخپل اندازه وکړه چې په دې کې څومره بلاوټ وسو. هغه اوریجنل چې ول هغه په 3 کال 4 کال کې سره خراب وي. دا فورن خراب کی دا پسړی کې د کیفیت پیدا کی دی ته وایم رول ویجی دی ته شکر پیدا سی دا خپل وڅنګ ته د سره کردار پیدا سی پدې کې د مړی هم کې د دې کې سونهسته چې مړی کړی دی خپل مور یې وجلې ده
په دغه مرکز کې اتلس کلنۍ اتا محمد هم زیر علاج دی دوی په آیس نشد څنګه اخته سو د دخلې واوري
ما یو ځای کلینیک کې کار کوي مزاغه کلینیک والا یو ورورو هغه ملیو زور سره ولاړم چکر ته بس هغه چکر کې ټول تر اسه تیموس کومار ته لیازی نس کوم تو ویل هغه د دې شی د انسان اوس کې طبیعت به برابر ما را وخصل و مسکول بیا ما الټی رانی سلارم اورز ما نه اوس کول زما بدن درد ما بدن چې درد شروع ک بس ما ته یو بل چا ول سدا سست ته وسکه نو به ان شاء الله ستا بدن درد مرد بنی بیا ما اوس کول هغه ورز رئیس تم کارم پرې شوی روزګار مې پرې شوی چې دانش ولما سحر سکه د غلام يم کوله
د غرنګ عزیز الله د شپاړس کال دی او په مدرسه کې سبق وای د هم په دغه مرکز کې زیر علاج دی د وایز اولی سګریټ وسکاوي بیا په ایس نشه اخته سوم
مدرسه مې ویل په مدرسه کې انډولانه وکړه کله سګریټ کوي نه بیا ما مسره شروع کې بیا سوکه سکه په چش کې رانه چش مې سکول پاوډر مې سکول ډیر شکر د خیر دی شیش ډیر سم سوي مس وزپم کو دا کاروم زده کو
په دغه روزنیز مرکز کې د علاج لپاره یو کس الانور خپل رور د علاج لپاره راوستل دی دوی وایي چې رور یې واده کړی دی او 15 بچان دي خو چې په آیس نشه رور سو په کور کې د مور او د کوچنیان سره هر وخت جګړې کوي
رور هم دلته داخله کړی دی چې هغه شس کوله مثال ډیر تاوان نه رسوله په زنجیرانو ماتړلې د مور سره به تبې ځکول په کور کې به تبې ځکول نو په دغه وجه ما دلته راوسته داخله مې د 15 بچان دي او تقریبا د 15 میاشتې شپږ میاشتې د پخته سوی دی
خو په بلوچستان ایالت کې د آیس ان نشي استعمال په څومره کچه ورځ په ورځ مخ پر ځای دوه روان دي خو د دې د مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات نه لیدل کیږي دا ولی دغه سوال د بلوچستان د پلوسو مشر د میډیا ترجمان شهزاده پر هڅه خد پښتلو ډیری هڅه وکي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي خو په لاندې سطح باندې د پلوس چارواکو سره هم د خبرو هڅه وکي خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو خو د دغه روزنیز مرکز مشر په زرمامت دا ویره ښکاره ک د آیس استعمال د الکوانو او ځوانانو سره سره وس په زنانو کې هم ډیر زیات شوی دی چې په روان وخت کې په دغه د یو با شکل واخلي خو د پوینا چې دوی په دغه روزنیز مرکز کې د نشانو علاج کوي او د شو روزګار ورکولو لپاره دوی تربیه کوي خو چې په ټولنه کې هر خواته نشي تو کې په اسانه ترلاسه کیږي نو په دغه ځوانان څنګه خوندي پاتې سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com The Twitter ID da @VOADIWA.
The Voice of America diwa khabari khabarawana da. کورمی ضلع کې د سبزیانو او د میوو منډه هی ته د ډیو خبریال ملک وکاس ورغلی دی او هلته کې معلومه کړې ده چې په کورم ضلع کې د سبزیانو او د میوو بیې څه دي او هلته کې گاکان څه وایي نو راځئ چې د غاری پورته غوږ شو
سبزی منډه کم او بیش په هر علاقه کې یو شانتی وي سحر وختي لګي او دغه شان د کروندګرو راوړې د سبزی میوې پیداوار نیلامي کیږي او کول سٹوریج یا یخ ګودام چې په میدانی یا ګرمو علاقو کې وي د هغه پرځت په پاړه چنار کورما کې دا ګرم ګودام وي ولې چې په دغه علاقو یخ موسم ډیر وي د پاړه چنار د سبزی منډه صدر رجب علي وایي چې دلته خو ډیر سبزی پیدا کیږي خو کله چې وره شروع شي نو ټول د ضرورت سبزی میوې د خکت سیمو نه راځي
وره خیر خو هغه مو به لوکل باغنه راوړو پشاور نه یا کوارت نه یا انګو نه غزا نه راځي اوس مطلب دا لسم اینڈ تا تقریبا دا ایمو سیزن بس دا اپ کیږي ختم کیږي افغانستان بارڈر خدا تعالی مودا دا بارڈر کې صرف یو مسله ده اوس یو پاکستان دی او التا مطلب ترخم باندې کسٹم دی تقریبا مثال گاڑی باندې 20000 دی او دلته 40000 دی دا لوکل مودا دا ډیر لوی پریشانی ده کني ملو نام راځي یار تر راځي او زمیندار سبزی راوړي بدلته مو مطلب هغه صبحی بلی پوکو هغه بلی شي او هغه ته بچک جوړ شي هغه نه کمیشن دی خپل 24 روپے کمیشن ته نه کړ
پاړه چنار د افغانستان په پوله پروت ته خو بیا هم د غلطا د افغانستان د میوه نرخونه ډیر لوړ دي جاوید حسین چې د میوه کار کوي وای
رسی او بون یار رسی خو اوس پر هول کسٹم ډیر زیات دی
کسٹم دی بین ته زیاده دی وجنه دا اوس کوم ریټ کې پر سګن خرڅولو بل کولی خرڅولو غنه سا کولی ډیر زیات ریټ تیز دی کم از کم یو کیلو پسې 22 روپے کسٹم رسی ټیکس پسې رسی
دلته ګوپی الو ټماټر فراش بین او نور سبزی ډیر کیږي خو اوس موسم په ختمې دو دی یو کاروندګر وکیل وای چې په اخره د غلې زاله بارې د وجه د دې فصل ډیر اغیزمن کړي دي او سخت تاوانی دي
د دې مو سا کولې څلور زره برې دي د سره درې زره سپینې سره دي مو د ټماټرو نه مونږ یو زره پر غلې دي یو زره کې مو غلې والو هیڅ تاوان نشول هیڅ دا لاس پټې منن تاسو بسلې دي یو جره پتنګړو نه مو لاس پټې روبه سالي هغه غلې وولو هیڅ پیدا نه وکړه
د معمول مطابق هر د سبزی دکاندار سحر وختي راشي او په بوله یا نیلامه کې د دکان د ضرورت سبزی واخلي دغه شان یو دکاندار الطاف حسین چې پخپو معذوره دی وای چې د لاس گاډې د پاره دلته سبزی اخلي
پر سکو سره صبحی رو شو منډه تا مول یو سو ما هم ته هر بلدی کې خپل غریبانه لګ لګ وشي انګور وو تیرا بو هو ګپای وو کیلا وو ټماټر وو سم ملو شو غریبانی والا شای هو
خدایا دی وردا چې دې سبزه او میوه منډه نه د ملک هر برخه ته میوه لګل کیږي خو د موسم د سختوالي تر مخه د دې سیزن ډیر کم وی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو نیوز پاړه چنار
د وایس اف امریکا دیو دا کډر مون اوردونکو او سمیو مرکی بولور ته تاسو په امره غزو چې په پېښور کې د عیسائی اورورولي سره تعلق لرونکو یو شذینه سوک وهونکې سوبیا خان دا چې انعامونه هم ګټلې دي د سوبیا خان سره زموږ خبريال مدثر شاه د هغه د کار او د سپورتس په اړه پوښتنه کړې دي او ردو ته تاسو په امره غزو
زمانم صوفیہ جاوید دے او تعلق زما د پیښور نه دی او کرسچن فیملی نه بلونګ زما بلونګ چي دی هغه کرسچن فیملی نه دی او سپورتس کرالا نه لس کال کیږي او مخ کې خو مطلب چې کله مې سٹارټ وکړو نو ډیفرنس گیم ما لوبکړې دا او آل راؤنڈر چیمپئن مام پکې بیا 2011 نه ما د پخپل ماشالله آرت سپورتس کیریئر چې دا آغاز کړی و او د بیسیکلی آی ایم ا پلیئر آف کک باکسنگ وشو کې ما سره ګولډ مشتا سلور مشتا او برونز مشتا او هغه نه پس 2016 کې په کک باکسنگ پلاس مالا یو چانس ملاو شوی و ان باکسنگ کې 12 ساؤتھ ایشین لبیا زما د کی پی کے نا سلیکشن شوی وا بیا ز د 12 ساؤتھ ایشینز گیم لپارا تلے ما انڈیا لا التا می د برونز میڈل می گٹا کڑے دا ملک لپارا او د 70 ایئرز آف ہسٹری د پاکستان جوڑ کڑے دا او د کی پی کے فرسٹ خاتون باکسر یما اس چ دے ز د واپس د پخپل د کک باکسنگ گیم کے یما او آغا پریکٹس کوم لے گیا یما پ نیشنل لپارا اس چ دل تپے خبر کے چکم نیشنل کی گی 26 نا سٹارٹ کی گی نو آغا پریکٹس کوم لگی ہیں ماں اور انشاءاللہ وشو کے پارٹیسپیٹ کوم اور بیا پخپل صوبے لپارا میڈل گٹو ماں دیسن کی گی چر تزے کے کہ مونگ لپخپل دا حکم نہ ملاوی گی مطلب آغا ڈیفرنس پکے بیا ماں آغا کئی چنا دا عیسائی دے نو ز سپورٹس کے دانا میں ملے چے زمائے چے کم سپورٹس مین سپیرٹس دے ز دا پکے مطلب زما ذہن کے دا شے بالکل ہم نشتا چ دا دے مسلمان دے دا دے ہندو دے دا دے سکھ دے دا دے عیسائی دے
دا دا وی او اے دی واخ پرونا دا
واشنگتن